اوریدونکو خو تاسو کولی شئ د ازادي رادیو په غرمنۍ خبرونه کې یعنی د هر ورځ د غرمې په 12 بجو د موسیقي په ځنګړي پروګرام کې موسیقي ووري وز د مخام شپک بجې دی. السلام علیکم، زه فریده هوټ سیفی یم او د ازادي رادیو لمړنۍ مخامنۍ خبري مجله وړاندې کوم. په دغه خبري مجله کې اوري چې د امریکا د خزانه مرستيال وزیر چې اوسمهال افغانستان ته رسمي سفر بوخت دی، نن افغانستان سره د خپل هیواد د مالی مرستو د دوام ډاډ ورکړی دی. د افغانستان حکومتي چارواکي د سولې د جرګې د سولې د عالي شورا او د کابل د کانفرنس د جوړولو لپاره د تیاریو خبر ورکوي. نور مطالب هم شته، خو تر هر څه د مخه به جنقا الکوزي ته ورکو چې د نن ورځې خبرونه راوړي.
سالانګونو کې د واورې د قیدو له وجې د مړو شمېر له 101 څخه پورته شوی. ایتالیا وایي په ټولنه کې د طالب وسلوالو د جذب له عملی سره مرسته کوي. په افغانستان کې د کوکنارو کار زیات شوی. په خبرداری کې د چاودنې له وجې پولیس وژل شوی او د پاکستان د کورنیو چارو وزیر وایي موثق معلومات لري چې د طالبانو مشر حکیم الله مسعود مړ شوی دی. پوره خبرونه واورې. لمړی د افغانستان کورنۍ خبرونه. په سالنګونو کې د واورې د خویدو له وجې د مړو شمېر له 101 څخه پورته شوی دی. په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال وایي د نورو مړو او ټپیانو د راستلو هڅې روانې دي. سیمه ایز چارواکي وایي په دې پیښه کې د ټپیانو شمېر له سلګونو زیات شوی دی. ایساف وایي 250 تنه ټپیانې په څرخي الوتکو کې په باګرام کې خپل روغتون ته انتقال کړي دي. په کابل کې د ایتالیا سفیر وایي هیواد یې چمتو دی عادي ژوند ته د مخالفو وسلوالو په راګرځولو کې مرسته وکړي. کلوریو کلانترس پرون په کابل کې ازادي راډیو ته وویل د روغ جوړې مسله د افغانستان په حکومت پورې اړه لري، خو ایتالیا هغو وسلوالو ته چې د سولې په عملی کې شاملېږي د کار برابرولو په برخه کې مرسته کولای شي. د افغانستان حکومت د جنوري په 28مه د لندن په کانفرنس کې مخالفو وسلوالو ته د روغ جوړې د خبرو بلنه ورکړه. ویل هغو مخالفانو ته به چې وسلې په ځمکه ږدي د کار کولو اسانتیاوې برابرې کړي. ټاکل شوی ده چې په دې اړه به په پسرلي کې په کابل کې د سولې جرګه هم جوړه شي. سل کسه وسلوال مخالفین د سولې او پخلاینې له پروګرام سره یوځای شوي دي. په کابل کې د سولې د ټینګښت د کمیسیون د رسنیو او فرهنګي چارو مسؤل خواجه محمد نعیم صدیق ازادي راډیو ته وویل د سولې او پخلاینې له پروسې سره یوځای شوي مخالفان د افغانستان له بېلابېلو ولایتونو څخه دي. د ښاغلي صدیق په وینا د دې کسانو وسلې به ډېر ژر د ډایاک پروګرام ته وسپارل شي. د افغانستان د نشه‌یي موادو په ضد د مبارزې وزارت وایي د کوکنارو په کار کې د تیر کال په پرتله زیاتوالی راغلی. د افغانستان د نشه‌یي موادو په ضد د مبارزې وزیر زرار احمد مقبل نن په کابل کې د نشه‌یي موادو او جرمونو په ضد د ملګرو ملتونو د مبارزې د دفتر له استازي سره یو ځای خبري غونډې ته د خبرو په مهال وویل په هیواد کې د بې امنیو او د بزګرانو ژوند ته د نه پام له وجې هم د کوکنارو په کار کې زیاتوالی راغلی. ښاغلي مقبل وویل تر نوي کاله پورې به 15 ولایتونه د کوکنارو له کار څخه پاک شي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د نشه‌یي موادو او جرمونو ضد دفتر استازي جان لوک وویل دوی په پام کې لري چې بزګرانو ته د مرستو له لارې په قانوني ډول د کوکنارو د کار مخه ونیسي. د ملګرو ملتونو اداره وایي دا مهال د افغانستان په 101 ولسوالیو کې کوکنار کرل شوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي هڅه کوي چې افغان بندیان له بهرنیو هیوادونو څخه افغانستان ته را انتقال کړي او دوسیې د هیواد په داخل کې وڅېړل شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي احمد ظاهر فقیری ازادي راډیو ته وویل تر اوسه له تاجکستان څخه 250 تنه افغان بندیان افغانستان ته راوړل شوي دي. راپورونه وایي په سلګونه افغانان په بهرنیو هیوادونو په خاص ډول د ګاونډیو هیوادونو په زندانونو کې بندیان دي. افغان دولت دغه راز په افغانستان کې د بهرنیانو لخوا د جوړو شویو زندانونو د تړلو پرېکړه هم کړې ده. خبرونه له ازادي راډیو اوري. پاکستانی چارواکي وایي د افغانستان پولې ته نږدې قبایلي سیمه کې د یوې بمي چاودنې له وجې د پولیسو یو موټر ویجاړ شوی او لږ تر لږه شپږ تنه پولیس پکې وژل شوي دي. دا چاودنه په خیبر درې کې شوې او تر اوسه لا نه ده معلومه چې ځان وژونکي حمله وه او که په سړک کې د ښخ شوي ماین چاودنه وه. په پیښه کې د 15 کسانو د ټپي کېدو خبر هم ورکړ شوی. د یو بل خبر له مخې د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رحمان ملک نن وویل موثق معلومات لري چې د پاکستاني طالبانو مشر حکیم الله مسعود د امریکا د بی پیلوټ الوتکې د جنوري د میاشتې په برید کې له ټپي کېدو وروسته مړ شوی. رحمان ملک دغه راز خبریالانو ته وویل د مسعود د مړینې تصدیق له ده سره نشته. په عین حال کې طالبانو په مقرر ډول د حکیم الله مسعود مړینه رد کړې ده. د مسعود د مړینې خبره وروسته له هغې ګرمه شوه چې د طالبانو یو ویان چې خپل نوم یې نه دی په ډاګه کړی د سې شنبې په ورځ خبري رسنیو ته وویل چې نوموړی د رسېدلو ټپونو له وجې مړ شوی دی. راپور نوای د ایران د استیناف یوې محکمې د هغه ایرانی ټبر امریکایي عالم د بند موده کمه کړې چې د تیر کال جمهوري ریاست انتخاباتي شخړو وروسته نیول شوی و. د ایران نیمه دولتي خبري رسنۍ فارس د مدافع وکیل هوشنګ ازهري لخلي وای د استیناف محکمې کایهان تاج بخش په 15 کاله بند محکوم کړی. ایرانی چارواکو تاج بخش د جاسوسۍ په تور نیولی او دولتي خبري رسنیو ویلي و نوموړی له 12 کلونو څخه په زیات بند محکوم شوی. تاج بخش د هغو زرګونو کسانو په ډله کې ده چې د تیر جون میاشت کې د جمهوري ریاست له انتخاباتو وروسته شخړو کې نیول شوي دي. د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما په څو راتلونکو اونیو کې په ایران باندې د نوو بندیزونو لګولو وړاندوینه کړې. جمهور رئیس اوباما وایي نړیواله ټولنه د ایران د ناوړه چلند په وړاندې متحده شوې ده. د امریکا جمهور رئیس دغه راز ویلي دا چې ایران په بهر کې د یورانیمو د غني کولو په اړه د ملګرو ملتونو پلان رد کړ دا د دې معنا لري چې تهران د وسلو د ترلاسه کولو په لور حرکت کوي. د چین سترې محکمې له قاضیانو څخه غوښتي چې د سختو او جدي جرمونو مجرمانو ته د اعدام سزا محدود کړي. د سینهوا خبري اژانس وایي سترې محکمې یوه لارښوونه خبره کړې او قاضیانو ته ویلي چې د کافي او با اعتبار شواهدو په صورت کې د مرګ یا اعدام د سزا حکم صادروي. په چین کې د درغلیو، رشوت اخیستنې او نشهیي موادو په شمول د 16 جرمونو لپاره د مرګ سزا تعین شوې ده. د نړیوال عمومي بخښنې سازمان یا امنستي انټرنیشنل وایي په 2008 میلادي کال کې په نړۍ کې 2400 اعدامونه ثبت شوي چې په دې کې 1900 په چین کې شوي دي. د هغه سړي محاکمه نن پیل شوه چې د اندونیزیا د مرکز جاګرتا په دوو هوټلونو کې د تیر کال بمي حملو کې په مرستې تورن دی. د 2009 میلادي کال جولای د میاشتې بمي حملو کې لږ تر لږه 1 کسان مړه او له 500 زیات ټپیان شوي ول. دا مشکوک سړی امیر عبدالله نومیږي او که مجرم وپېژندل شي نو په اعدام به محکوم شي. عبدالله د اسلامي ډلې د مشر نورالدین محمد تاب موټر چلوونکی و. تاب په اندونیزیا کې د یو لړ وژونکو حملو په ترسره کولو تورن و. چارواکو ویلي د عبدالله له نیول کېدو څخه یوه میاشت وروسته پولیسو نورالدین او د هغه څو تنه ملګري د جاګرتا مرکزی برخه کې د یو یرغل په محال ووژل. او د انګلستان حکومت نن هغه پټ او محرم اسناد خپره کړل چې وایي د دې هیواد له یوه تابه سره امریکایانو د بند په جریان کې د بېرحمۍ، غیر انساني او بې احترامۍ چال چلند کړی. د انګلستان حکومت وروسته له هغې دا پټ اسناد خپاره کړل چې د استیناف محکمې د افشا کېدو حکم صادر کړ. ایتوپیایي ټبر یې بنیام محمد چې د انګلستان ټبر دی او په 2002 میلادي کال کې په پاکستان کې نیول شوی و وایي چې په پاکستان او مراکش کې د امریکایي چارواکو په امر او هدایت شکنجه او وروسته ګوانتانامو ته استول شوی و. نوموړی تیر کال له کوم جرم پرته له زندان څخه آزاد شو. دا د دې ساعت مهم کوردي او نړیوال خبرونه، سپورتي او اقتصادي خبرونه به له اجمل تورمان نه واورو.
د افغانستان د صادراتو د پراختیا اداره وایي چې ډیر ژر به د صادراتو د اسنادو د پروسې د بشپړولو یو ځینې اداره جوړه کړي. د دغې ادارې وایان احمد جاوید ازادۍ راډیو ته ویلي چې دغه ګام د سوداګرۍ د چارو د اسانتیاو لپاره اخیستل کیږي. ویل شوي چې د دغې ادارې په جوړښت کې ټولې هغه نادولتي او دولتي ادارې شاملې دي چې د صادراتو په برخه کې فعالیت کوي. ټاکل شوی ده چې په کابل کې د جنوبي کوریا د مسلکي زده کړو انسټیټیوټ په بېلابېلو برخو کې څه باندې 300 ځوانان وروسي. کابل چاپ افغانستان ټایمز ورځپاڼې دغه انسټیټیوټ د مسؤلینو له خولې لیکلي چې د بیکارۍ د له منځه وړلو لپاره به 360 کسه افغان ځوانان د ترکاڼۍ، مزو ځغلولو او د نلونو د ځغلولو په برخه کې وروزل شي. ویل شوي چې دغه انسټیټیوټ پخوا هم په یادو شویو برخو کې په سلګونو ځوانان روزلي دي او اوس هم په نړیوالو لوبو کې د افغانستان د بریاو په اړه. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې نن په عربي متحده اماراتو کې د سکاټلند لوبډلې ته ماتې ورکړه. ویل کېږي چې افغان لوبډلې په دغې لوبه کې په 16 اوورونو کې 121 منډې او د سکاټلند لوبډلې 112 منډې جوړې کړې. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې پرون د ایرلند ټیم ته هم ماتې ورکړه. د افغانستان سره په ګروپ کې د امریکا لوبډله هم شته چې د پنجشنبې په ورځ به ورسره لوبه وکړي. افغان لوبغاړي د جنوبي آسیا د هیوادونو له هغو سیالیو څخه چې په بنګلادیش کې جوړې شوې وي ډک لاس بیرته هیواد ته راستانه شول. د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټې ازادۍ راډیو ته ویلي چې افغان لوبغاړو د دغو لوبو څخه په ټولیز ډول 2 مډالونه راوړي دي. ویل شوي چې افغان لوبغاړو په بېلابېلو برخو په ځانګړي ډول باسکټبال، تکواندو او جیدو کې 10 سرو زرو، 9 د سپینو او 14 د زیړو مډالونه ګټلي دي.
دا ازادي راډیو ده. په روانه خبری مجله کې چې زه فریده هوټ سیفی ل خپل همکارانو سره وړاندې کوم او ری چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د سالنګ د برف کوچ د پیخي د ژغورنې عملیات په سلو کې 15 نوي بشپړ شوی دي. د امریکا یو رتبه مقام چې اوس په کابل کې دی افغانستان ته د خپل هیواد لخوا د مرستو د دوام ډاډ ورکړی. د افغانستان حکومتي چارواکي د سولې د جرګې د سولې د عالي شورا او د کابل د کنفرانس د جوړولو لپاره د تیاریو خبرې کوي او متحده ایالات وایي ډیر ژر به پر ایران د بندیزونو پلان جوړ شي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د سالنګ د پیخي د ژغورنې عملیات په سلو کې 15 نوي بشپړ شوی دي. د کورنیو چارو وزارت وایي زمری بشری نن ساعت مخکې په یوې غونډې کې ویل په دغو عملیاتو کې زیاته ونډه د پولیسو ده. د امنیت روغتیا وزارت وایي په پیخي کې تر 1 شپېتو څخه البته زیات کسان مړه شوي دي او تر 100 زیات هم ټپیان دي چې 115 ټپیان د پروان او بغلان روغتونونو ته انتقال شوي دي او درملنه یې روانه ده. څو شېبې مخکې له سالنګ څخه د ازادۍ راډیو خبریال وویل چې هلته لا هم خلک طبي خدماتو ته اړتیا لري او شکایت کوي چې په سمه توګه طبي خدمتونه ورته نه رسیږي. په هر حال د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت د څرګندونو په اړه د ازادۍ راډیو خبریال سلیم محمد صالح له کابل ریپورت راکوي.
چرواکی وی په سالنګ کې د ژغورنې عملیات پایته نږدې سوی چې په سلګونو ملي پولیسو له تیرې دوشنبه راهیسې وکړی سول د لسګونو کسانو ژوند وژغوري او په لسګونو مړي له واورې څخه وباسي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي زمری بشری وویل پولیسو له لومړۍ ورځې د ژغورنې دغه عملیات پیل کړل.
ټولو د عملیات قوې نن وکولای سو عملیات 95% تطبیق کړي. په لومړۍ ورځ خاصتاً د افغانستان ملي پولیسو وکولای سو تر 2500 تنه اضافه هیوادوال چې د واورې د راخویدو په نتیجه کې په محل کې بند پاتې او دوی وژغوري. خاصتا نن د 400 تنو په شاوخوا کې د افغانستان ملي پولیسو البته د دوو ولایتونو د پروان ولایت او د بغلان ولایت نه په دغو عملیاتو کې سهم درلود.
چرواکی وی د دې پیشه په قربانیانو کې شزي او ماشومان هم شامل دي او په لزګونو وسایت د وورې د شویدو لقبل تخریب سوي او یا هم په درنو وورې کې بند پاتې دي. د کورنۍ چار وزارت وی دغه برف کوچونو یا د وورې شویدو د سالنګ 3.5 کیلومتر لاره بند کړې و خو اوس 2.5 کیلومتر لاره د بلډوزر او نور وسایت په مرسته پاک شوی ده. تر پیش وروسته په لزګونو هغه کورنۍ زیات په تشویش کې دي چې مسافر یې لدې لارې خپل سفر پیل کړی وو او تر منزله ونه رسیدل. د افغانستان د امنیت روغتیا وزارت وایي د سالنګ په دې پیشه کې د مړو ارقام شیبه په شیبه زیاتیږي. د امنیت روغتیا وزارت سرپرست وزیر ډاکټر سرایا دلیل د چهارشنبه په ورځ خبرلانه ته وویل د مړو کسانو شمیر 3 شپېتو اوښتی.
آخرین آماری که وزارت صحت عامه داره
نموری وی هغه رقم چې د امیر اختیال وزارت سره دی په دې پیښه کې 115 تنه مړه سیوی او 115 تنه نور ټپیان دي. ارقام شیبه په شیبه بدلیږي. د چهارشنبه له سهار تر مازیګر د مړو کسانو شمیر ډیر زیات شوی کیدای شي اوس هم ځینې موټران تر واورو لاندې بند پاتې وي. د سالنګ په غرنی سیمه کې پر غزیدل لوی لارې د دوشنبه په ورځ برف کوچونه رامات سول چې په لزګونو لوی او وړو موټران تر واورو لاندې سول او طبیعي آفت د لزګونو هغه مسافر ژوند واخیست چې یا له شمالي ولایتونو کابل او یا هم له کابل څخه دغو ولایتونو ته روان ول. په افغانستان کې چې د دغه ډول طبیعي پیښو لپاره لمخ کې پیشبینی کم وي د ژغورنې چارې اکثره وخت له ځنډ او خنډ سره مخ کیږي. خو د کورنۍ چارو وزارت وایي د سالنګ د پیښو د قربانیانو مرسته ته پر وخت دنګلي او تر خپل وسه یې خپل کار کړی دی.
تازه خبرونه ورستی راپورونه او خکلی عکسونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې وګورئ www.azadiradio.com.
د امریکا د خزانه مرستیال وزیر چې اوسمهال افغانستان ته په یو رسمي سفر بوخته په کابل کې له جګپوړو افغان چارواکو سربیره په کابل کې د امریکایي پوهنتون له محصلینو سره په یو آزاد بحث کې نن ګډون وکړ. نیل ویلن له افغانستان سره د خپل هیواد د مالی مرستو د دوام ډاډ ورکړ او ویل چې د بیا رغونې په هر برخه کې به دوی له افغانانو سره ولاړ وي. کابل ته د نوموړي د سفر او څرګندونو نور حال له کابل د حمید مومند په ریپورت کې.
د امریکا د خزانه مرسیال وزیر په افغانستان کې د مالی ادارو په پیاوړي کولو ټینګار وکړ. سو د ده په وینا په منظمه توګه مالی راټولې او په شفاف ډول یې ولګوي. نیل ویلن چې د چهارشنبه په ورځ په یو رسمي سفر کابل ته راغلی، د افغانستان د مالی وزیر او یو شمېر نورو جګپوړو چارواکو سره تر لیدنې وروسته په کابل کې د امریکایي پوهنتون له محصلینو سره په یو آزاد بحث کې هم ګډون وکړ او د دوی پوښتنو ته یې ځوابونه وویل. ښاغلي ویلن له محصلینو سره په خبرو کې افغانستان ته د خپل سفر اساسي هدف د مالی ادارو د وړتیاو د لوړولو په اړه خبرې کولو بلل. دی وایي د افغانستان د مالی سیستم د ادارې په پیاوړي کولو سره افغان چارواکي کولی شي په منظمه توګه مالیه راټوله او بیا په شفافه توګه په خپلو لومړیتوبونو ولګوي. اوس هم زیات کار په وړاندې پروت دی چې باید ترسره شي، خو بیا هم غواړم ووایم چې په دې برخه کې پرمختګ شوی دی. د امریکا د خزانه مرستیال وزیر وویل چې دوی له افغانستان سره د مالی مرستو تر څنګ خپل یو شمېر اقتصادي کارپوهان دغه هیواد ته استولې سو د مالی ادارو په پیاوړي کولو کې مرسته وکړي. ښاغلي ویلن دا هم وویل چې دوی او د دوی نړیوال متحدین هڅه کوي خپل مرستې د افغان دولت له لارې ولګوي او په شفاف ډول د مرستو د لګولو لپاره دوی تخنیکی همکاري هم کوي. په افغانستان کې په دولتي ادارو کې د وړتیا او نشټوالی او اداري فساد یو له هغو لاملونو شمېرل کېده چې نړیوال حاضر نه و چې خپل مرستې د افغان دولت د بودیجې له لارې ولګوي. خو ښاغلي ویلن وویل چې دوی د اداري فساد د له منځه وړلو په برخه کې د ځینو پرمختګونو شاهدان دي.
I think President Karzai has begun to take some steps.
دوی زه فکر کوم چې ولسمشر کرزی په دې برخه کې ځینې ګامونه پورته کړي او خپل اجنډا یې چمتو کړي، خو هغه څه چې مهم دي هغه دا دي چې باید په دې برخه کې عملی ګامونه پورته شي. موږ به په دې برخه کې له افغان دولت سره خپل کار ته دوام ورکړو. ځینې دلایل شته چې خوشبیني رامسته کوي، خو موږ به په پرمختګ سره دا خوشبیني ثابت کړو. تر دې مخکې امریکا او د هغې ځینو متحدینو چې په افغانستان کې د اداري فساد په اړه اندېښنه څرګندوله، د ولسمشر کرزی حکومت ته شپږ میاشتې وخت ورکړی و چې د اداري فساد د له منځه وړلو لپاره پریکنډه ګامونه پورته کړي. افغان ولسمشر که څه هم د لوړې په مراسمو کې په خپله نوې اداره کې د اداري فساد پر ضد د سختې مبارزې هوډ څرګند کړ، خو وویل چې دغه فساد بهرني آباد هم لري او نړیواله ټولنه باید په دې برخه کې له افغان دولت سره همکاري وکړي.
و موریدل چې افغانستان ته د امریکا د خزانه مرستیال وزیر سفر کړی او ډاډ ورکړی چې هیواد به خپل مرستې د افغانستان سره جاری وساتي. بلخوا د سپینې ماڼۍ امنیتي مشاور جنرال جیمز جونز چې د تیرو درې ورځو راهیسې د افغانستان له بیلابیلو سیمو څخه کتنه وکړه او نن بیرته خپل هیواد ته ستون شو، له ازادۍ راډیو سره په یوې ځانګړې مرکې کې د افغانستان په اړه د امریکا د نوې پالیسۍ د بریالیتوب د امکان په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل:
Well, I don't think the U.S. strategy is designed to solve the problems in Afghanistan. I think ultimately Afghans will solve the problems.
زه فکر نه کوم چې د امریکا ستراتیژي د دې لپاره جوړه شوې وي چې په دې هیواد کې ستونزې حل کړي، ځکه زه فکر کوم چې د افغانستان ستونزې به خپل افغانان حلوي او له همدې امله غواړو افغانانو ته دا فرصت برابر کړو چې خپل برخلیک او راتلونکي په خپل وټاکي. او په دې برخه کې نه یوازې د امریکا متحده ایالات بلکې دلته میش ټول څلور سلوي هیوادونه په دې برخه کې مرسته کوي.
د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت د مشاور مفصله مرکه د ازادۍ راډیو په سبانیو خبرونو کې مهیروي. اوس د روسیې د ملي امنیت د مشاور خبري اوري چې د روسیې د ملي امنیت مشر البته د سې شنبې په ورځ دا ونی وویل چې روسیا نه غواړي د افغانستان په پوځي عملیاتو کې ښکېل شي. له مسکو څخه فرید عمر او د موضوع تفصیل.
روسیا په افغانستان کې د ترهګرۍ پر ضد د نړیوال سوله ساتو ځواکونو سره په عملیاتو کې ګډون نه کوي. دا مطلب روسي مطبوعاتو د دغه هیواد د ملي امنیت د منشي نیکولای پاتروش له قوله ورکړی او زیاتوي چې د افغانستان د مسلې حل یوازې د پوځي لارې ناممکن دی. د روسیې تر لوړ پوړو چارواکي وایي چې روسیا د ناټو سره د ترانزیت په برخه کې مرسته کولی شي او وایي چې روسیه به د خپلې خارج لارې د ناټو د پوځي توکو پر لیست غور وکړي تر څو په افغانستان کې خپلو پوځیانو ته اکمالات وکړي. د روسیې او ناټو ترمنځ د ناپوځي ترانزیت موافقه په 2008 میلادي کال کې لاسلیک شوې وه چې ناټو یوازې ناپوځي بارونه د روسیې د خاورې لارې افغانستان ته لیږدول. پخوا ویل کېدل چې ناټو غواړي روسیه دې په افغانستان کې د ترهګرۍ او مخدره توکو پر ضد په هغه هیواد کې د ائتلافي ځواکونو سره مرسته او همکاري وکړي. او د ناټو عمومي منشي ویلي وو چې د امکان څخه لرې نه ده چې روسیه هم په افغانستان کې د ناټو سره په ګډه په پوځي عملیاتو کې برخه واخلي. د 2009 میلادي کال د دسمبر د میاشتې په نیمایي کې د ناټو عمومي منشي د روسیې د جمهور رئیس سره د کتنې پر مهال روسیې ته بلنه ورکړه چې د افغانستان د ملي اردو سره د سپکو او درنو وسلو، هلیکوپټرو، پوځي تخنیک او تجهیزاتو مرسته وکړي. دا پته چې ارکه د چې په ناټو کې د روسیې دایمي استازي دمیتري راګوزین ویلي وو چې دوی د افغانستان د اردو سره په وړیا توګه مرسته نشي کولای. دا په داسې حال کې دی چې د روسیې د ملي امنیت منشي پاتروش د سې شنبې په ورځ په مسکو کې وویل چې روسیه غواړي په افغانستان کې ثبات ټینګ سي، نو له دې کبله د هغه هېواد په اقتصادي بیا رغونه کې برخه اخلي او همدارس د هغه هېواد اردو ته وسلې او پوځي تخنیک ورکوي. ده وویل چې روسیه د افغانستان ملکي او پوځي قدرونه روزي. ده زیاته کړه روسیه په سلګونو د مخدره توکو سره د مبارزې افغان پولیس روزلي او دا لړۍ دوام لري. ده وویل له 2004 میلادي کال راهیسې په افغانستان کې د مخدره توکو د تولید په کچه کې 40 واره زیاتوالی راغلی چې دا رقم د روسیې لپاره د اندېښنې وړ دی. له بلې خوا د ناټو عمومي منشي ویلي د ناټو غړي هېوادونه د روسیې نوي پوځي دکتورین چې د جمعې په ورځ د روسیې د ولسمشر دمیتري میدویدوف لخوا ومنل شو دا حقیقت څخه لرې بولي. دوی وایي ناټو هېڅکله د روسیې سره دښمني نه لري او یوازې غواړي چې روسیه د افغانستان په مسله کې په ځانګړې توګه د ترانزیت په برخه کې د ناټو سره همکاري وکړي. دوی وایي د روسیې نوي پوځي دکتورین د ناټو او روسیې ترمنځ د دوه اړخیزو همکاریو د پراختیا لپاره زمینه نه برابروي. د روسیې په نوي پوځي دکتورین کې راغلي چې ناټو غواړي تر ختیځه پورې خپله لمنه وغځوي او د روسیې تر پولې پورې ځانونه ورسوي چې دا د روسیې د ملي امنیت او د خاورې د تمامیت لپاره یو ستر ګواښ دی. فرید عمر، د ازادي راډیو، مسکو.
د اوونه تر اوو ورځې په اونۍ کې
د افغانستان حکومتي چارواکي د سولې د جرګې د سولې د عالي شورا او د کابل د کنفرانس د جوړولو لپاره د تیاریو خبر ورکوي. د افغانستان د جمهور رئیس ویاند وحید عمر د چهارشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې ولسمشر کرزی به په دې برخه کې یو شمېر کسان او ادارې هم په دندو وګماري. افغان دولت وایي هڅه کوي چې د سولې په جرګې کې عادي ژوند ته د وسلوالو افغان طالبانو پر راګرځېدلو بحث وشي. په دې اړه پام وکړئ ریپورت ته.
د افغانستان د جمهور رئیس ویان وایي چې ولسمشر کرزی په پام کې لري په راتلونکي اونۍ کې د سولې جرګه، د سولې عالی شورا او د کابل کانفرنس په رسمي توګه اعلان کړي. وحید عمر د چهارشنبې په ورځ په کابل کې یو خبری کانفرنس ته وویل چې د سولې د جرګې، د سولې د عالی شورا او د کابل د کانفرنس د جوړولو لپاره ځینې ادارې ګومارل کیږي او هڅه کیږي چې د سولې په جرګه کې د دې هیواد د ستونزو حل ته لارې چارې ولټول شي. د سرګند کړه چې ټول په دې باور دي چې د دې هیواد د رواني ستونزې د حل غوره لاره سیاسي روغه جوړه ده. نو د سولې په جرګه کې چې دراتونکو کال د سور یا غوي په میاشت کې با جوړه شي، له وسلوالو مخالفینو سره د خبراتورو په سرنګوالي بحث وشي.
در جرګې سال قرار است که نماینده های مردم افغانستان
دای وی ټاکل شوې ده د سولې په جرګه کې د افغانستان د خلکو استازي، قومي مشران او مخور او د ملي شورا غړي ګډون وکړي. د سولې د جرګې له جوړولو څخه هم هدف دا دی چې مشران سره راټول شي او د سولې د پروګرام د عملي کولو په سرنګوالي پکې خبري وشي.
تطبیق امی برنامه مصالحه د صحبت شوه.
خاغلی عمر وویل چې د سولې له جرګې څخه وړاندې به د سولې ملي شورا جوړه شي، خو د دې شورا جزئیات څرګند نه کړل او ویل چې په راتلونکي اونۍ کې به جمهور رئیس کرزی په خپله په دې اړه مفصلې خبرې وکړي. د دغه راز وویل چې د سولې له جرګې څخه وروسته به د کابل کانفرنس جوړ شي چې تر ډیره پکې د لندن په کانفرنس کې د افغان دولت د وړاندې کړو طرحو عملي لارې چارې لټول کیږي. وحید عمر سرګند کړه چې ولسمشر کرزی سعودي عربستان ته په خپل وروستي سفر کې د نوموړي هیواد د پادشاه ملک عبدالله او د سعودي عربستان له نورو چارواکو سره خبرې وکړي او هغه ورته ډاډ ورکړی چې د سولې په پروسه کې به هر اړخیزه مرسته وکړي. د جمهور رئیس کرزی د ویان په خبره تر دې وړاندې هم له ځینو وسلوالو مخالفینو سره خبرې شوې، خو سرګندوي چې لا تر اوسه یې لازمه نتیجه نه ده ورکړې. وسلوالو مخالفینو له افغان دولت سره هر ډول خبرې رد کړې او ویلې دي چې دوی به هغه وخت د سولې خبرو اترو ته غاړه کېږدي چې له دې هیواد څخه بهرني ځواکونه ووځي.
بلخوا د افغانستان د کارګرانو اتحادیې د لندن په کنفرانس کې د شو پریکړو ملاتړ وکړ او وایي چې باید افغان وګړو ته د کارموندنې په برخه کې ډېره پاملرنه وشي. د یاد شوې اتحادیې چارواکو له خپلو سیمه ییزو غړو سره نن په کابل کې یوې خبرې غونډې ته وویل. د لندن په تیرې غونډې کې د افغانستان د اقتصاد پیاوړتیا ته هم اشاره شوې ده. همداراز په غونډې کې د اتحادیې سیمه ییزو غړو وویل په افغانستان کې د بیکارۍ د ستونزې لرې کول به په هیواد کې ناامنۍ کنټرول کړي. په دې اړه تفصیل د ازادۍ راډیو په سبانیو خبرونو کې مه هېروئ.
ازادۍ راډیو
هلمند ولایت ته د افغان دولتي ادارې نږدې اتو لورپوړو چارواکو سفر کړی دی. د سیمه ایزو ادارو د خپلواک دفتر د مشر غلام جیلانی پوپل په مشرۍ دغه لورپوړي چارواکي هلمند ته د دې لپاره تللي چې هلته د امنیت بیا رغونې او ښې حکومتدارۍ په برخه کې عملي کار وکړي. که څه هم چې هلمند له تللی هیئت ډېرې ژمنې کوي، خو د هلمند خلک د دوی ژمنو ته د شک په سترګه ګوري. په دې اړه نور حال له هلمند څخه د ازادي راډیو د خبریال په ریپورټ کې.
په هلمند کې د نږدې اتو وزارتونو مرستیالانو او استازو ژمنه وکړه چې په دې ولایت کې به ښه دولتداري د امنیت ټینګښت او بیا رغونه په پښو ودروي. په دې سفر کې چې له وړاندې پلان سوی و، د سیمه ایزو ارګانونو د خپلواکې ادارې مشر غلام جیلانی پوپل، د اداري اصلاحاتو د دفتر مرستیال ډاکټر احمد مشاهد، د عامې روغتیا مرستیال ډاکټر صدرالدین سهر، د پوهنې، کلیو پراختیا، ډایاک، کرهڼې او ملي امنیت ترڅنګ د یو شمېر نورو ادارو استازو هم راغلي وو. دوی د هلمند له والي سره په یوه ګډه خبرې ناسته کې د ښې دولتدارۍ، امنیت او بیا رغونې ترڅنګ نور په دې ولایت کې د ښو ظرفیتونو او کسانو ګمارل خپله دنده وبلل. د لشکرګاه د شهري محکمې رئیس مولوي عبدالرحمن عزیزی وایي لوی ادارې له کابل نه په جزایي ډول کسان هلمند ته راستوي. دی وایي د شخصیت ترڅنګ نیمګړی کاري ظرفیت هغه لامل دی چې خلکو له دولت نه فاصله نیولې ده او خپه دي.
زمونږ نظر په دا د اول هغه مرکز کې یو غټ مشکل دار چې په نورو ادارو کې هغه خل یا قاضیان یا مامورین په بد نوم شهرت لري. جزایي هلمند ته رالیږي، د اداره ورځ په ورځ خرابېږي. هغوی باید داسې خل راولېږي چې په بل ولایت کې ښه نوم ولري، پاک خل وي، ښه شهرت ولري. هغه که دلته راولېږي، د اداره به ښه شي. دې خاطر چې دا ولس مونږ ته ګوري، دا یو بې امنه ولایت ده، دلته باید ښه اشخاص مقرر کړو، مسلکي اشخاص، ښې اداره چانې چې هغه مونږ خلکو ته وښيي چې مونږ دغسې مامورین لرو، دغسې خدمتګاران لرو.
خو د هلمند خلک په اوسنیو ژمنو هم ځکه باور نسی کولای چې د دوی په خوله زرګونه داسې وعدې اورېدلې دي چې تر اوسه یې یوه کرښه هم نه ده تطبیق سوې. دوی د افغان دولت نه غوښتنه کوي چې وروسته تر دې ورسره صادقانه مرسته وکړي او له بېوزلۍ نه یې وژغوري.
ازادي راډیو د خبرونو، ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو یوازینی مرجع. ازادي راډیو هر ورځ د سهار لو بجو د ماخام تر وو بجو په منځنۍ څپه 1290 مترو او اف ام 3.5 باندې اوریدلی شئ. او سم په روانه خبری مجله کې وروستی راپور د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي نړیواله ټولنه د ایران د ناسم چلند په اړه ګډ نظر لري او ډیر ژر به پر دې هیواد د نوو بندیزونو پلان جوړ شي. اوباما د سې شنبې په ورځ په یوې ناڅاپي مطبوعاتي غونډې کې وویل ایران د اټومي وسلو د لرلو پر لور د پرمختګ په حال کې دی. دا په داسې حال کې ده چې ایران پرون اعلان وکړ چې تر 30% پورې د یورانیمو د غنی کولو کار پیل کړی دی. په دې اړه د ازادي راډیو خبری څنګه یو راپور برابر کړی چې لنډیزی احمد تکل وړاندې کوي.
ولسمشر اوباما خبریالانو ته وویل د ایران لخوا د نړیوالې ټولنې د دې وړاندیز رد چې خپل یورانیم د غنی کېدو لپاره بهر ته واستوي څو د اټومي سونګ مواد ترې جوړ کړي د ایران د رښتینی نیت څرګندونه کوي.
دا خی چې دوی له دې ادعا سره سره چې ګنې اټومي پروګرام یې ملکی اهداف لري، په حقیقت کې هغه لارې غوره کړې ده چې پای د اټومي وسلې درلودل دي. او دا عمل نه یوازې متحدو ایالاتو بلکې ټول نړیوالې ټولنې ته د منلو وړ نه دی.
د ښاغلي اوباما په وینا امریکا له خپل دریځ څخه انعطاف کړی څو له ایران سره خبرو ته لیوالتیا وښیي او دا چې څنګه دا هیواد کولی شي بیرته نړیوالې ټولنې ته ننوځي. خو ایران د امریکا د وړاندیز ته رد ځواب ووایه. د امریکا ولسمشر دې ته هم اشاره وکړه چې د خبرو اترو لپاره دروازې لا هم پرانستې دي.
دوی تر اوسه خپله لار غوره کړې ده، که څه هم دروازې لا پرانستې دي. هغه څه چې موږ په راتلونکو اونیو کې کار پرې کوو د ایران په ضد د نوو بندیزونو یو نظام دی، څو دوی په دې پوه شي چې په انزوا او له نړیوالې ټولنې څخه په څنډه کې پاتې شوي دي.
ولسمشر اوباما د بندیزونو جزئیات څرګند نه کړل، خو ویل چې پر ایران د فشار لپاره بیلابیلې لارې چارې په پام کې دي. ښاغلي اوباما زیاته کړه روسیې هم اوس دا منلې ده چې ایران د نړیوالې ټولنې اندېښنو ته په جدي نظر نه دي کتلي او د بندیزونو اقدام به ورته د هر کلي وړ وي. د روسیې د جمهوری ریاست د امنیت شورا منشي نیکولای پاتروشف د تیرې چهارشنبې په ورځ وویل ایران که څه هم ټینګار کوي چې د اټومي پروګرام اهداف یې سوله ییز دي، خو هغه ګامونه یې چې اخیستي د دې هیواد د نیتونو په اړه شکونه رامنځته کوي او دا شکونه پر ځای دي. ولسمشر اوباما د روسیې او نورو هیوادونو چارواکي پر ایران د بندیزونو خبره وروسته لهغه کوي چې د ایران دولتي تلویزیون راپور ورکړ چې د هیواد په سلو کې 40 درجو ته د یورانیمو د غنی کولو چارې پیل کړي دي. د ایران د اټومي انرژي د ادارې رئیس علي اکبر صالحی ویلي دي چې د یورانیمو د غنی کولو چارې د ناتانز په اټومي بټۍ کې چې 1.4 سنترفیوژن لري او په میاشت کې 15 کیلوګرام یورانیم په لوړه درجه غنی کولای شي پیل شوي دي. فرانسه او امریکا وایي چې د ایران له دې اقدام سره پر دې هیواد د بندیزونو له لګولو پرته بله لاره نه پاتې کیږي. د بندیزونو د لګولو لپاره د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د 15 دایمي غړو یعنې د امریکا، روسیې، فرانسې، چین او برتانیې موافقه حتمی ده، خو چین تر اوسه په دې برخه کې لیوالتیا نه ده ښودلې او د دې هیواد د بهرنیو چارو وزیر د سه شنبه پر ورځ په دې اړه د نورو خبرو اترو غوښتنه وکړه. د ایران د بهرنیو چارو وزارت وایند رامین مهمان پرست وویل امریکا او فرانسه سهوه کوي چې پر ایران د بندیزونو د نوې دورې د لګولو په اړه د بلې قطعنامې غوښتنه کوي. مهمان پرست په ډاګه کړه چې تهران به له خپل دریزه یو ګام هم پشا نه شي.
شپږ نیمې بجې دي. تاسو د ازادۍ راډیو اورئ چې لومړنۍ مخامنۍ خبری مجله ختمه شوه او سم ملیحه احراری استودیو ته راغلې ده او نننۍ وروستۍ مخامنۍ خبری مجله وړاندې کوي.
تشکر. شما مندنه باشین و سلام دوباره به شنوندگان عزیز. ساعت 6:30 دقیقه است. عملیات برای رسیدگی به بعض قربانیان حادثه شارای سالنگ ادامه دارد که آخرین تحولات را به شما دنبال میکنیم. از رویدادهای دیگر هم گزارش داریم. اما نخست خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را جاوید نعیمی پیشکش میکند.
سرخط خبرها با افزایش تعداد تلفات حوادث اخیر در دره سالنگ عملیات جستجو و نجات همچنان ادامه دارد. وزارت خارجه افغانستان میگوید که تلاش صورت میگیرد تا زندانیان افغان از خارج به داخل کشور منتقل شوند و در نتیجه انفجار در منطقه خیبر پشاور 6 پلیس کشته شدند. مشروع خبرها. عملیات جستجو و نجات بعد از حوادث مرگبار اخیر در دره سالنگ همچنان ادامه دارد. مقامات وزارت صحت عامه افغانستان میگویند که تا اکنون 165 نفر در حوادث ناشی از برف کوچ‌ها به هلاکت رسیدند. سریا دلیل، سرپرست وزارت صحت عامه افغانستان، امروز در یک نشست خبری در کابل گفت که شاید تعداد تلفات از این هم بیشتر باشد. به گفته مقامات، صدها تن از افراد دیگر نیز در این میان زخمی شده و به شفاخانه‌ها منتقل شدند. از سوی دیگر، ازمرای بشری، سخنگوی وزارت داخل افغانستان، ناوقت امروز در یک نشست خبری گفت که کار عملیات نجات در سالنگ جنوبی 95% تکمیل شده و قرار است به زودی کاملا پایان یابد. از دو روز به این سو شهرهای سالنگ شمال را با جنوب افغانستان وصل می کند مسدود شده و ده ها موتر و صدها مسافر نیز در آن گیر ماندند. وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان میگوید کشت کوکنار در کشور نسبت به پارسال افزایش یافته است. زرا رحمت مقبل، وزیر مبارزه با مواد مخدر، که امروز در یک نشست خبری مشترک با نماینده دفتر مبارزه با جرایم و مواد مخدر سازمان ملل متحد در افغانستان صحبت میکرد، علت اساسی این افزایش را ناامنی ها و عدم توجه به زندگی دهقانان افغان عنوان کرد. آقای مقبل همچنان گفت که قرار است 25 ولایت تا آخر امسال به طور کامل از کشت کوکنار پاکسازی شود. در همین حال جان لوک، نماینده دفتر مبارزه با جرایم و مواد مخدر سازمان ملل متحد در افغانستان، میگوید که آنها در نظر دارند تا با کمک به دهقانان افغان در زمینه کشت قانونی از افزایش کشت کوکنار جلوگیری کنند. وزارت خارجه افغانستان میگوید که تلاش صورت میگیرد تا زندانیان افغان از خارج به داخل افغانستان انتقال داده شده و دوسیه‌های آنها در این کشور مورد بررسی قرار گیرد. احمد ظاهر فقیری، سخنگوی این وزارت، به رادیو آزادی گفت تا اکنون در دو مرتبه 252 تن از زندانیان افغان از تاجیکستان منتقل شدند. گزارش‌های وجود دارد که 100 تن از افغان‌ها در بیرون از این کشور، به خصوص در کشورهای همسایه، به اتهام جرایم مختلف بازداشت شده و در زندان ها بسر می برند. دولت افغانستان در این حال گفته است که به موجودیت زندان های خارجی در کشور نیز پایان خواهد داد. صدها تن از مخالفین مصالح دولت امروز با برنامه آشتی ملی پیوستند. خواجه محمد نعیم صدیق، مسئول بخش مطبوعاتی کمیسیون تحکیم صلح، به رادیو آزادی گفت که این افراد از ولایت های مختلف افغانستان به این برنامه پیوستند. به گفته آقای صدیق، سلاح های دست داشته این 100 نفر به برنامه دایاک یا انحلال افراد مصالح غیر قانونی تسلیم داده می شود. اتحادیه ملی کارکنان افغانستان با استقبال از فیصله های کنفرانس لندن میگوید که باید در زمینه کاریابی با مردم بیشتر توجه صورت گیرد. محمد ظاهر کارگر رئیس این اتحادیه امروز در گردهمایی در کابل که تعداد زیاد اعضای این اتحادیه از ولایت های مختلف نیز حضور داشتند صحبت کرد. بر اساس گفته های مقامات اتحادیه ملی کارکنان افغانستان، با فراهم شدن زمینه های کاری برای افغان ها وضعیت امنیتی این کشور نیز بهبود خواهد یافت. خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. مقامات پاکستانی میگویند که در نتیجه انفجار در منطقه قبایلی خیبر حداقل 6 تن از افسران پلیس کشته شدند. مقامات به صورت فوری نگفتند که این حادثه در نتیجه انفجار بم صورت گرفته و یا یک حمله انتحاری بوده است. در این حادثه 15 تن دیگر زخمی شدند. جزئیات بیشتر تا حالا در این مورد پخش نشده است. هندوستان امروز گفت که در جریان یک سال راکت را که توانایی حمله کلاهک هسته‌ای را داشته و 5000 کیلومتر را هدف قرار داده می‌تواند، آزمایش خواهد کرد. دانشمند امور نظامی این کشور ویک ساراسوات در یک نشست خبری در دهلی نو گفت که آزمایش راکت اگنی 5 در جریان یک سال صورت خواهد گرفت. در حال حاضر هندوستان دارای راکت اگنی 3 است که می‌تواند هدفش را در 3500 کیلومتری نابود سازد. محکمه استیناف ایران حکم زندان یک عالم امریکایی ایرانی الاصل را که پس از انتخابات ماه جون پارسال در آن کشور بازداشت شده بود کاهش داده است. خبرگزاری نیمه رسمی فارس به نقل از اوشنگ اظهری وکیل مدافع کیان تاج بخش گزارش داده که محکمه استیناف موکل وی را اکنون به 5 سال زندان محکوم کرده است. مقامات ایرانی تاج بخش را قبلا به جاسوسی متهم کرده و به نقل از رسانه‌های رسمی آن کشور او به 12 سال زندان محکوم شده بود. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا پیش بینی می‌کند که تحریم‌های تازه بالای ایران روی برنامه هسته این کشور شاید در چند هفته آینده آماده شود. اوباما گفته است که جامعه بین‌المللی به خاطر آن چه وی رفتار بد ایران عنوان کرده با هم متحد هستند. آنها تصمیم خود را گرفتند، اما دروازه ها تا حالا باز هستند و چیزی که ما روی آن در هفته های آینده کار خواهیم کرد وضع بخش از تحریم های مهم خواهد بود تا نشان دهد که آنها چقدر در مجموع از جامعه بین المللی منزوی شدند. اظهارات باراک اوباما در حال صورت می‌گیرد که رسانه‌های دولتی ایران گزارش دادند که این کشور پروسه غنی‌سازی یورانیم 20% را در یک ریاکتور تحقیقات طبی در آن کشور آغاز کرده است. محکمه استیناف بریتانیا حکم را تایید کرده است که حکومت آن کشور باید اطلاعات مخفی را درباره شکنجه یک تبعه بریتانیایی که در زندان گوانتانامو زندانی بوده افشا کند. بنیام محمد که زاده ایتوپیا است در سال 2002 میلادی در پاکستان گرفتار شد و گفته که پیش از منتقل شدن به گوانتانامو در پاکستان و همچنان مراکش با دستور مقامات آمریکایی مورد شکنجه قرار گرفته است. بنیام محمد ادعا دارد که مقامات بریتانیایی درباره شکنجه شدن وی در جریان 7 سال حبس وی اطلاع دارند. او بدون هیچگونه حکم پارسال از زندان گوانتانامو رها شد. و خبر آخر این که ویکتور یونوکوویچ که ظاهرا در انتخابات ریاست جمهوری اوکراین به پیروزی رسیده، از رقیبش یولیا تیموشنکو خواسته است تا از مقامش به حیث صدر اعظم کشور استعفا بدهد. یونوکوویچ در دور دوم انتخابات که به روز یکشنبه برگزار شد با تفاوت 3.5% به پیروزی رسیده است. تا حالا نتایج نهایی انتخابات از سوی کمیسیون مرکزی انتخابات اوکراین اعلان نشده است. با این هم یونوکوویچ قبلا پیروزی را اعلان کرده، اما خانم تیموشنکو شکست خود را تا حالا نپذیرفته است. خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید و حالا هم خبرهای اقتصادی و ورزشی با سید فتح محمد بها.
اداره انکشاف صادرات افغانستان میگوید که به زودی مرکز طی مراحل اسناد صادراتی را ایجاد می کند. احمد جاوید سخنگوی این اداره به خبرنگاران گفته است که این اقدام به هدف ساده سازی امور تجارتی صورت می گیرد. گفته شده است که در ایجاد این مرکز تمامی ادارات و نهادهای دولتی و غیر دولتی که در زمینه صادرات فعالیت می کنند سهم دارند. قرار است انستیتوت آموزش های مسلکی کره جنوبی در کابل بیشتر از 300 تن از جوانان را در رشته های مختلف آموزش بدهد. روزنامه افغانستان تایمز به نقل از مسئولان این مؤسسه آموزشی خبر داده است که برای از بین بردن بیکاری و یافتن زمینه های کار برای 360 تن از جوانان در کابل آموزش های در زمینه نجاری، لین دوانی، نل دوانی و غیره داده می شود. این مؤسسه در سالهای گذشته نیز صدها تن از جوانان را در همین رشته ها آموزش داده است تا بتوانند درآمد اقتصادی داشته باشند. این هم خبرهای ورزشی. تیم ملی کرکت افغانستان در مسابقات 20 اوله که در امارات متحده عربی جریان دارد امروز تیم کرکت اسکاتلند را شکست داد. در مسابقه امروزی بازیکنان تیم کرکت افغانستان در 20 اور 131 دوش انجام دادند که در مقابل تیم اسکاتلند موفق به انجام 117 دوش گردیدند. تیم کرکت افغانستان دیروز تیم آیرلند را نیز مغلوب ساخت. تیم کرکت آمریکا نیز در گروه افغانستان میباشد که قرار است این دو تیم روز پنجشنبه آینده با هم بازی کنند. قرار است مسابقات جام جهانی 20 اوره ماه آینده در وست اندیز برگزار شود. و ورزشکاران افغان پس از موفقیت در رقابت‌های سیف گیم که در بنگلادش راندازی گردیده بود با دست پر به کشور بازگشتند. کمیته ملی المپیک افغانستان بر رادیو آزادی گفت که ورزشکاران افغان در مجموع 32 مدال به دست آوردند. گفته شده است که ورزشکاران افغان در رشته‌های مختلف و خصوص باسکتبال، تکواندو و جودو 7 مدال طلا، 9 مدال نقره و 16 مدال برنز را به دست آوردند.
ساعت 6:40 دقیقه صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در این مجله خبری از این رویدادها گزارش داریم. عملیات نجات در شارای سالنگ جنوبی ادامه دارد.
بچه‌ها که زنده است؟
بچه‌مونه. کی زنده؟
میشکو میزنه خسادرام اون فال داد بچه‌مون.
فکرش ما کرده.
حکومت افغانستان برای برگزاری جرگه سال و کنفرانس کابل آمادگی می گیرد. کانال 24 کیلومتری مروارید در ننگرهار گشایش یافت و دولت ایران ازدواج دختران ایرانی با اتباع افغانستان را بعد از سال 1385 غیر قانونی اعلام کرده است. از رویدادهای دیگر هم می شنوید، با ما باشید. طوری که در خبرها شنیدید، به گفته وزارت داخله افغانستان کار عملیات نجات و پاکسازی شارای سالنگ 95% پیش رفته و تلاشا به هدف پاکسازی این شارا به طور کامل اما هنوز هم جریان دارد. سخنگوی این وزارت ناوقت امروز در نشست خبری گفت در این عملیات سهم بیشتر را پلیس افغانستان به دوش گرفت. از سوی دیگر سرپرست وزارت سطح افغانستان میگوید در اثر این برفکوچها بیشتر از 160 نفر هلاک و نزدیک به 130 نفر دیگر زخمی شدند. جزئیات را در گزارشی از سید فتح محمد بها میشنوید.
مقامات میگویند کار عملیات نجات و پاکسازی شاهراه سالنگ که در آن تعداد زیاد نیروهای پلیس جان صدها تن را نجات داده و ده ها جسد را از زیر انبارهای برف بیرون ساختند نزدیک به ختم شدن است. زمره بشری سخنگوی وزارت داخله افغانستان شام روز چهارشنبه در یک نشست خبری در کابل گفت که نیروهای امنیتی افغان به ویژه نیروهای پلیس از روز دوشنبه پس از وقوع این برف کوچها به طور 24 ساعته مصروف نجات گیرماندگان هستند.
امروز نیروهای امنیتی و عملی نجات توانستند کسایی که گیر مانده بودند وارا نجات بدن. امروز عملیات 95% تکمیل شد و نیروهای امنیتی با ویژه پلیس ملی افغانستان 24 ساعت در 3 روز کار کردند تا کسایی که در زیر برف گیر مانده بودند وارا نجات بدن و به شفاخانه ها انتقال بدن.
مقامات میگویند که در میان قربانیان این رویداد زنان و اطفال نیز شامل هستند و ده ها واسطه نیز از بین رفته و یا هم در زیر برف گیر ماندند. وزارت داخله افغانستان میگوید که در نتیجه این برف کوچ ها 3.5 کیلومتر را مسدود شده بود که تا امروز بیشتر از 2.5 کیلومتر آن پاکسازی شده است. در همین حال سرپرست وزارت صحت عامه افغانستان میگوید که تعداد تلفات این رویداد خونین در حال افزایش است. دکتر سریا دلیل سرپرست وزارت صحت عامه افغانستان در مورد تعداد تلفات ناشی از برف کوچ ها در سال چنین گفت.
آخرین آماری که وزارت صحت عامه داره تعداد شهدا را 165 بر ما راپور دادن و تعداد مجروحین در حدود 135 نفر راپور دادن. ارقام ساعت به ساعت تغییر میکنه. متاسفانه تعداد کسانی که از بین رفتن تلفاتی که بوده از امروز صبح تا حالا زیاد تغییر کرده. امکان داره که تعداد موتر هنوز هم مانده باشن زیر برف.
سالنگ جنوبی روز دوشنبه شاهد سرازیر شدن چندین برف کوج بود که در نتیجه آن ده ها تن جانهای خود را از دست داده و یا هم جراحت برداشتند. مقامات دولتی افغان میگن که تلاش میکنند تا در زمینه عملیات نجات تحرک بیشتری را نیز به وجود آورده و از حوادث بعدی نیز جلوگیری نمایند.
از ادامه عملیات نجات در شهرهای سالنگ جنوبی برای نجات قربانیان شنیدید و اما مسئولان میگویند برای اجرای بهتر کمک ها به امکانات بیشتر ترانسپورتی و صحی نیاز دارند. عبدالرحمن سعید خیلی قماندان امنیه پروان در این رابطه در مصاحبه با رادیو آزادی صحبت کرده است.
همینطور که شما میبینین فعلا که تمام نمی پلیس مشغول کشیدن افراد شهید است که از موترا انتقال میدن به موترا لنجر که به پروسه باغونی پروان میرن که تا بالا در حدود 233 که ما ارقامش گرفتیم 100 نفر جنازه را فعلا ما انتقال داد رئیس به شفاخانه پروان که از جمله 8 نفرش زخمی بوده که در جمله یکش یک دختره که ریزه بود در بغل مادرش که بسیار حادثه دلخراش است که او دفلک زنده بود چیخ میزد میگفت کاکا جان بکشیدم و مادرش فوت کرده بود فعلاً در موتر ماست که بعد پروان انتقال داده میشه. در چشمی که میبینم اینجا 233 معلوم میشه و ما در فکر ما میرسه که معلوم میشه که شما هم با چشم سر ببینید که ده ها موتر دیگه فعلاً زیر برف است که عملیات ادامه داره بتونیم که آخرین ارقامی که شهدا را از جمع میکشیم چقدر تعداد میشه.
خب شما به چی نیاز دارین؟ به چی کمک ها نیاز دارین؟ چی کمبودی وجود داره؟
فعلاً میبینین که تمام ثقل کار ما سر پرسنل پلیس است که در بسیار نقطه 500 متری 1 کیلومتری عمق چقوری میفرایا و 5 6 نفر یک جسد جنازه را میگرم یارن تا موتر لنجر با افراد ما دا وزارت محترم داخله گفتیم به ما کمکی میتا و با وزارت محترم دفاع گفتیم مالگو 100 نفر بردان روان میکنیم افراد بیا و دیگه چیزا را ما که وزارت محترم داخله در شفاخانه پروان معیا ساخته که به تمام شهدایی که در اونجا میرن انتقالش تابوتش در جایی که میره و مصروف مربوط بر ما میشه و دیگه فعلا نیاز دیگه نداریم همین که ضرورت ما همی است که مردم کسایی که میخواهند که شهدایشون انتقال بدن در شفاخانه پروان برن در سالنگ نبین که را بند میشن.
یک مشکل از نظر ما دیده میشه که اینجا ما امبولانس ها و تعداد پرسنل صحی را نمیبینیم که تذکره و مسائل که بسیار ضروری است شما تا پتوا و چیزای دیگه انتقال میدین. این مشکل از کجا منشأ میگیره؟ مشکل امنیتی است و نامدن
و مشکلی از امنیتی نیست. ما شبم با شفاخانه پروان که 30 جسد شب ما کشیده بودیم به شفاخانه پروان گفتم که امبولانس بده گفتن یک امبولانس ما دیگه ندارین. دولت که وزارت محترم صحت عامه گفت که ما 30 امبولانس به پروان روان کردیم یک امبولانس تا فعلا موجود نیست. 5 نفر 6 نفر شهیدار میبینین در لنجر ما بالا میکنیم در شفاخانه پروان انتقال میدیم.
چی گفتنی خواستن که از که چی چیز مهم است برای پیشبرد خوبی عملیات که اجساد انتقال شون و کسایی که احتمال داره زنده هستن و نجات پیدا کنن؟
ضرورت فعلا میبینین که تذکره ضرورت است که میال ما در پتوها و کمپالای پلیس ما انتقال میدیم جنازه را و تذکره باشه یکم بل کلان باشه که ما بتونیم کمی حداقل چرا انتقال بدیم موترا را بکویم دیگه موترای چی باشه ساعت اومه باشه که انتقال بده شهیدا را در نکنه.
اظهارات قماندان امنیه ولایت پروان را شنیدید و ادامه تلاش برای رسیدگی به وضع قربانیان حادثه دیروز و اما با چه تدابیر میتوان از وقوع چنین حوادث در شهرهای سالنگ جلوگیری کرد. احمد عنایش خبرنگار رادیو آزادی با سهراب علی سپری سرپرست وزارت فواید عامه در این باره مصاحبه دارد.
اقدامات مقامات دولت افغانستان به خاطر فاجعه انسانی که در افغانستان رخ داد، اعضای کابینه افغانستان اقداماتش چی بوده برای رسیدگی به ابعاد مشکل؟
بسم الله الرحمن الرحیم. اول از شما تشکر میکنم، یک خوشخبری میتونم که امروز 7 نفر ما بار از تقریبا 2 روز زیر برف کشیدیم که یک دختر پرسال و چند نفر مرد بوده که یک خوشخبری خوب است. اما متاسفانه تلفات ما زیاد است. در اینجا هنوز ما موترا را میبینیم. اقدام دولت افغانستان بسیار جدی بوده. ما از اردوی ملی، از پلیس ملی بسیار زیاد تشکر میکنیم. در هر جای موترایی که زیر برف بودن رفتن در اونجا موترا را در باز کردن و از طرف شب و روز نجات دهنده ها را یا در قریجات بردن و یا در مناطق امن و فعلا هم کمک از اینا دوام داره. و در این زمان دیروز ساعت 3:30 بجه و 4 بجه هلیکوپترهای ایساف و اردوی ملی آمدن. یک تعداد زیاد نفره که در اینجا بند مانده بود نه به طرف شمال رفته میتونست و نه به طرف جنوب، اونا را بالا کردن بردن در کابل.
وقوعی حادثه چی پیامد داشت؟ چی پیام داد برای مقامات دولت افغانستان، مقامات عالی دولت افغانستان؟ به خاطر مشکلات تکنیکی در گذشته اتو مسائل گفته میشه که پرسنل در مجموع از نظر تشکیلاتی امنیداری و مراقبت سالنگا قوی بوده و شامل بخش‌های مختلف بوده، اما حالا گفته میشه که این بخش‌ها کم شده، سبب میشه که رسیدگی‌ها کمتر صورت بگیره. و از جمله مشکل دیگر هم مسئله ازی که شورا با مشکلات هم تکنیکی مواجه است و شورای غوربند اگر وقت‌تر جور میشد، اگر قریزی شود مشکل کاهش میده. برای آینده برای دولت مقامات افغانستان چی پیام داده این حادثه؟
یکی مشکلات زیاد است، ما هیچ وقت گفته نمیتونیم که مشکل نیست. قبلا ما 33 اراده و چند بولدوزر و ماشین آلات داشتیم، حالا به اون اندازه نداریم متاسفانه. و از جانب دیگه ما الटरनेटیوی نداریم برای کوتر سالنگ، که موتر اگر اینجا سالنگ مزدور شوه از راه دیگه حرکت بکنه. و ما از این نگاه مشکلات فوق العاده زیاد داریم و چند سال است که ما کوشش میکنیم که راه دوشی بامیانه کار زیر شروع بکنیم، که فضل لایی شروع شده، جغل اندازی از این انشاءالله تعالی سال آیندهش جدی شروع میشه. وقتی که شروع شد ما یک الटरनेटیوی داریم، در وقتی که در اینجا باید در ازی یک الटरनेटیوی باید میداشتیم که اگر رای را به مسدود میبود رای دیگر ما چی میکردیم. متاسفانه که کار نبود نشد، کار شروع میشه و ما به جغل اندازی از زیر که تکمیل کردیم دوباره ما یک تونل سالنگار و در این زمان کوشش میکنیم که تونل سالنگ که بیخی خراب شده ایدم ترمیم بکنیم.
سراب علی سپری سرپرست وزارت فواید عامه افغانستان بود. و اما برف کوچ ها، سیلاب ها و دیگر حوادث ناشی از حوادث طبیعی در ولایت افغانستان هم با تلفات به همراه بوده است. برف های سنگین راه های ولسوالی کوهستان را در ولایت فاریاب بسته است و در ولایت ننگرهار کانال بزرگ گشایش یافته. و اما در قریه سارک راه ها برای آبرین بسته شده است در اثر برفباری های دوامدار. و لغزش کوه در بدخشان 3 خانه را ویران کرده و 4 نفر را هلاک ساخته است. در حادثه دیگر 2 نفر در اثر برفکوش در ولایت بدخشان کشته شدند. بارندگی های پی هم در فرا جان بیشتر از 10 نفر را گرفته و صدها خانواده را بیجا کرده است. و در ولایت بامیان برفکوچ ها تمام سرکای ولسوالی های ورس و پنجاب را بسته است.
معلومات تازه به طرف و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
شش و 50 دقیقه و 30 ثانیه اینجا رادیو آزادی است. افسران برطانوی در ولایت هلمند 25 سرباز پلیس را که تازه به صفوف این قوا پیوسته بودند تحت یک آزمایش مخصوص استفاده از مواد مخدر قرار دادند و متوجه شدند که بیشترین نیروهای پلیس در افغانستان به مواد مخدر آغشته و یا معتاد هستند. یکی از سربازان تازه کار که مواد نشاور گرفته بود از وظیفه بیرون شد و به دیگران هشدار داده شد که مواد مخدر را دیگر استفاده نکنند. موقعی نایب فشرده گزارش رویترز در این باره را تقدیم میکند.
یک قومندان قطعه تعلیمی افغان که مسئولیت سربازان جدید را به عهده دارد گفت سربازانی که از هیروین استفاده میکنند اساساً قابل تحمل نیستند، اما سربازانی که چرس میکشند قابل اصلاح بوده مستحق آن نیست که از صفوف نیروها اخراج گردند. به نوشته رویترز پلان تعلیم و تربیه نیروهای پلیس افغان به هدف تحویل دهی مسئولیت امنیتی افغانستان به نیروهای این کشور در محور استراتژی ناتو قرار دارد تا قوای خارجی در سال آینده بتوانند خروج قوای خود را از افغانستان آغاز کنند. ناتو هدف دارد که تعداد عساکر افغان را تا اواسط سال 2011 میلادی 50% بیشتر بسازد، یعنی به 282 هزار سرباز برساند. اما قماندانان در منطقه میگویند این هدف مبارزه قوی را می طلبد، زیرا اکثریت سربازان که تازه می پیوندند یا بی سوادند یا پس از مدت ترک وظیفه می کنند یا عده آنها از چرس و ایروین استفاده می کنند و بالاخره برخی از آنها نیروهای مخالفند که تحت پوشش به حیث سرباز جدید در صفوف قوای افغانی نفوذ می کنند. مثال آن یک پلیس افغان است که در نوامبر سال گذشته 5 سرباز قوای بریتانیایی را به قتل رساند. آزمایش کنونی نشان داد که 3 سرباز از مواد خواب‌آور استفاده کرده و 15 سرباز دیگر چرس می‌کشیدند. پیتر الکساندر یک افسر اردوی بریتانیا و یکی از مربیان نظامی پلیس افغان به آژانس خبری رویترز گفت شما به نتایج این آزمایش نگاه کنید. در ظرف 3 روز گذشته برای 3 نفری که مواد خواب‌آور و مواد مخدر استفاده کرده بودند شانس دوم داده شد. در جریان چند روز 2 نفر آنها خود را اصلاح کردند و یک تن آنها از صفوف سربازان خارج گردید. اما این افسر بریتانیایی افزود آنانی که به کشیدن چرس دست زده بودند در برابر 300 سرباز جدید مجازات شده، اما به گفته این قماندان آنها سزاوار خارج شدن از صفوف قوای نظامی نبودند. دگروال محمود شیریار به خبرگزاری روی ترس گفت بار اول که ما فهمیدیم یک سرباز چرس میکشد با او از بدیهای این مواد مضره میگوییم، بار دوم با او اخطار داده میشود و بار سوم از صفوف نیروها منفک میگردد. اما اگر بدانیم که یکی از آنها ایروین استفاده میکنند، دفعتاً او را از جمع سربازان اخراج میکنیم. ما او را کار نخواهیم داشت، زیرا این گونه افراد نه تنها اینکه به خودشان صدمه وارد میکنند، بلکه باعث تضعیف قوا نیز میشوند.
کانال بزرگ مروارید در بلسولی شیوه ولایت ننگرهار فعال شد. این کانال را ژاپن با هزینه 10 میلیون دلار ساخته است که مدت 7 سال را ساختمان این کانال در بر گرفت. کانال 24 کیلومتر طول دارد و هزاران جریب زمین خشک و زراعتی را آبیاری می تواند بکند. شیرشاه همدرد از جلال آباد گزارش می دهد.
دکتر ناکامورا رئیس مؤسسه پی ام اس ژاپن تا صحبت‌هایش در مورد گفت: مدت 7 سال بالای کانال مروارید کار کردیم و بالاخره توانستیم که کار آن را به پایان برسانیم و امروز آن را افتتاح کنیم. و میگوید قبل از حفر کانال مردم از این مناطق مهاجر شده بودند و با اعمار کانال 15,000 فامیل دوباره به مناطقشان برگشتند و از آن استفاده می نمایند. دکتر ناکامورا میگوید این کانال در فی ثانیه ظرفیت انتقال 4.5 متر مکعب را دارا می باشد. گل‌آقا شیرزه ولی ننگرهار تای صحبت‌هایش از مؤسسه پی ام اس ژاپن اظهار تشکری نموده گفت:
زده ژاپن دخل و دولت خدیر شکر کوم چې په دې رابطه زمر د ننګرهار دخل و ولسون سره کومک.
من از مردم و حکومت ژاپن تشکر می کنم که در این رابطه با مردم ننګرهار کومک شایسته کردند. مردم نیز از اعمار کانال خوش بودند. معلم محمد اکبر رئیس شورای انکشافی ولسوالی شیوا و یک تن دیگر گفت:
این کانال که جور شده استن، این کانال دو بخش داره. یکی ای طور استن که 30,000 هکتار زمین غیر مزوری بزرامت آدنو، تقریبا 25,000 فامیل هایی که از مالک دیگر شب روز تیر میکردن با مملکت خود با ولسوالی خود آمدن، بخاطر از اینکه یک اندازه زمین ها که از توسط کانال جوازار شده استن فقط با یک زابرها بسیار ضرورت استن که منطقه کنده، منطقه شامل، قلتک و بازارک زبره جور شوه، مشکل تمام اهلی خیواره.
از ما نم آجی میگول است، ولسوالی خیواست و قره از ما بچه خلاست. ما از ژاپن مسیح خیلی تشکر میکنیم که چرا 25,000 خانه از پاکستانی جامعه کل زمینه از ما اوی شد، زمینه قیمتی شد، پیش مردم ده 50,000 روپا زمین میگرفت، آلی زمین دالک شد، پایدام نمیشد، کل زمینه از ما اوی شد. اما تشکر میکنم از ژاپن، پیشنهاد داریم که پروژه دیگه هم اینجا بیا مردم سرش تنخواه بگیره و از دیگه جنگا بیگه.
کانال مروارید از منطقه زیری بابای ولایت کنر آغاز و الا دشت گنبیری ولسوالی شیوه اختتام یافته که در طول مدت زمانی که این کانال اعمار میگردید یک انجنیر ژاپنی در منطقه درنور اختطاف و بعدن به قتل رسید. اما این قتل باعث دلسردی مسئولین مؤسسه ژاپنی نشد، بلکه آنها را هنوز متعهد به انجام این کانال ساخت. در نظر است که در دشت گنبیری با استفاده از آب این کانال هزارها جریب زمین با کشت و زرع آماده گردد.
خبری مجله آوری
6:57 دقیقه. اینجا رادیو آزادی است. دولت ایران ازدواج زنان ایرانی با اتباعی افغانستان را بعد از سال 1365 غیر قانونی اعلام کرده است. از خبرنگار رادیو آزادی در ایران سعید احسان گزارش داریم.
محمد ابراهیم افشاری رئیس اداره اتباع و مهاجرین خراسان رضوی در نشست مطبوعاتی که در آمایش 5 یا سرشماری 5 افغانهای مهاجر هفته روان داشت، در خصوص ازدواج زنان ایرانی با اتباع خارجی که عمدتاً افغانها را در بر میگیرد گفت: ازدواج خانمهای ایرانی با اتباع خارجی بعد از برج هفت سال 85 خورشیدی غیر قانونی بوده و فرزندان حاصل از این ازدواج ها نیز هویت قانونی را به خود نخواهند گرفت. به گفته این مقام، آن دست از زنان ایرانی که قبل از نیمه سال 85 خورشیدی با اتباع خارجی به ویژه افغانها ازدواج نموده و به ثبت رسمی رسیدند، از نظر جمهوری اسلامی ایران قانونی خواهند بود. و افزود بر اساس مصوبه پارلمان ایران، کلیه ازدواج های زنان ایرانی با اتباع خارجی تا نیمه دوم سال 85 روان به رسمیت شناخته شده و به ثبت میرسد و بعد از این تاریخ هر ازدواج ایرانی با اتباع خارجی غیر قانونی بوده و جمهوری اسلامی ایران به رسمیت نمیشناسد.
میدونید برابر با قانون هیچ تبعه خارجی اجازه ازدواج با زن ایرانی رو نداره مگر اینکه قبلا مجوز دریافت بکنه، چون همه این افرادی که ازدواج کرده بودن بدون اطلاع قبلی بوده، بدون مجوز بوده، بدون اینکه دولت اطلاع داشته باشه انجام شده بود، در اصل همه اون ازدواج ها غیر قانونی بود. اما مجلس قانون رو مصوب کرد و ما اجازه داد ازدواج های قبلی رو تا 1/7/85 رو ثبت بکنیم و پروانه ازدواج رو صادر بکنیم. بعد از اون از تاریخ 1/7/85 هر ازدواجی صورت بگیره، چون قبلا هم اعلام شده بود که بدون اجازه دولت اولا ممنوع هست یک کار غیرقانونی انجام بده و هیچ خدماتی هم ما به این افراد نمیتونیم بدیم و نبایدم بدیم.
کارشناسان امور ازدواج اتباع ایرانی با اتباع افغانی را که تقریبا از 3 دهه بدین سو صورت گرفته است اشتراکات فرهنگی و زبانی و دینی عنوان نمودند. گفته می شود که تا کنون بیشتر از 20,000 از زنان ایرانی با مردان افغانی ازدواج نمودند که بیشتر از نیمی آن صورت قانونی را به خود گرفته است و همچنان صدها زن افغانی نیز با مردان ایرانی طی سالهای گذشته به این طرف ازدواج نمودند که اینها نیز در ایران ثبت قانونی شدند. سید احسان، رادیو آزادی ایران.
شنوندگان گرامی، با سپاسگزاری از همراهی شما تا برای برنامه های امروز رادیو آزادی. در این لحظات به پایان برنامه های امروز می رسیم. نشرات صدای آمریکا رادیو آشنا در این لحظات آغاز می شود. گرداننده برنامه ملی عراری و دایرکتر تکنیکی امان میرزا شما را به خداوند پاک و یگانه می سپاریم. جهان به کامتان و حق یارتان باد.